این بود برنامه هفته ما. تا هفته بعد، خدایا رو نگهدارتن.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. خو لمړی د دې سات خبرونه. د کانګرس یو پلاوی نن د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ له شپږو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته لاړه او امنیت شورا پر سعودي عربستان د حوثیانو حملې وخندلې. د امریکا د کانګرس پلاوی نن پنجشنبه په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. د نانسي پلوسی چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري کوي په دې کتنه کې وویل، په تیرو درو کلونو کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه او بریاوې هیله بخښونکي دي او د حکومت د پروګرامونو تطبیق به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. د همداراز وویل چې هیواد یې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په پرله پسې مبارزې کې ژمن دی او د ستراتیژیک متحد په توګه به د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د افغانستان ولسمشر امریکایي پلاوي ته د هرکلي په ترڅ کې له افغانستان سره د امریکا د خلکو، کانګرس او حکومت د همکاریو مننه وکړه. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی د اپریل په شپږمه نیټه د افغانستان د ولسمشر پر رسمي بلنه کابل ته سفر کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست یو ویندوی جاوید فیصل نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د راتګ نیټه ټاکل شوې او په پام کې ده چې د اپریل په شپږمه کابل ته راشي.
قرار است که ای سفر تاریخ 6 اپریل قرار بگیرد.
دوی ونې د مخه د افغانستان ولسمشر په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجو سره د کتنې په مهال د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر بلنه ورکړه. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې 40 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالي کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. نوري دغه راز وویل چې په دې عملیاتو کې 10 وسلوال طالبان او 3 افغان سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورزګان د والي ویندوی دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون په دهراوت ولسوالۍ کې وشوه.
د دهراوت ولسوالۍ کې 13 ورځې البته د سوال مخالفینو د ولسوالۍ شاوخوا ته د کمربند په پښتو باندې ډلهیز بریدونه کړي وو. دغه جګړه تقریبا 2 ساعته دوام درلود چې په پایله کې 5 تنه اوسوال مخالفین وژل شوي وو او په جسلین عام سیمه کې راپات شوي وو.
نایا پاینی حل کول چې یو پولیس هم وشل شوی دی. لبل خو د کونړ امنیه قومندانې وایي چې د دغه ولایت په چپه دره کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د 15 وسلوال غړي وشل شوی دی. د کونړ د امنیه قومندانې ویندوی فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل پرون د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د چپه درې ولسوالۍ په بدګا سیمه کې د 15 پر مرچو بمباری وکړه چې په نتیجه کې د دې ډلې د 2 قومندانانو په ګډون 16 تنه وشل شول. 15 ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم خاقان عباسی سره ولیدل. د راپورونو له مخې اسلام آباد ته له ملالۍ سره د هغې د کورنۍ نږدې غړي او د ملالۍ فاونډیشن غړي ملګري دي. د پاکستان ټلویزیون ملالۍ یوسفزۍ د اسلام آباد د هوایي ډګر په ترمینل کې په داسې حال کې وښوده چې مور او پلار ورسره ول او بیا د 45 موټرو په یو کاروان کې د صدر اعظم د دفتر لور ته روان ول. نوموړې له شپږو کلونو وروسته له بریتانیا څخه د دوبۍ له لارې اسلام آباد ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون اسلام آباد ته ورسېده چې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو د څانګې مشره الیس ویلز د پاکستان له یو شمېر جګپوړو چارواکو د نړیوالو مؤسسو له مشرانو او د خصوصي سکتور له یو شمېر غړو سره ویني. په بیان کې ویل شوی چې میرمن ویلز باید د جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن پر ستراتیژۍ او په پاکستان کې د ټولو تروریستي ډلو د له منځه وړلو په اړه د دې هیواد دښمنو په باب خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د ویلز خبرې به دغه راز پر اقتصادي او سوداګري اړیکو هم متمرکز وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حوثي یاغیانو لخوا د تیرې اونۍ په پای کې پر سعودي عربستان د توغندو حملې وغندلې او په دې اړه چې حوثیانو دغه توغندي د ملګرو ملتونو پر وسلو له لګول شویو بندیزونو سره سره ترلاسه کړي جندي اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې، چین او د سترو لویدیځو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړیو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د توغندو دغه حمله پکله کغندي او هغه د سیمې امنیت ته جدي ګواښ ګڼي. امنیت شورا په دې هم اندېښنه ښکاره کړې چې حوثیان پر سعودي عربستان د دغو حملو د دوام ګواښ کوي. سعودي عربستان ایران تورن کړی چې حوثیانو ته یې لروټنه یا بالستیک توغندي ورکړي دي. تهران دغه تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز په یمن کې د خرابیدونکې بشري وضعیت او پر ملکیانو د جګړو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې څوک پر وسلو د لګول شویو بندیزونو سرغړونه کوي. تېره میاشت روسیې د امنیت شورا د یو پریکړه لیک د مسودې مخه په ویټو کولو سره ډاپ کړه. په دغه مسوده کې چې لویدیز وړاندې کړی و تهران د وسلو د بندیزونو په سرغړونې تورن شوی و.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. روانونه د افغانستان لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو مهم کانفرنس وشو. د دې نړیوال کانفرنس پر خوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تر دې غونډې نږدې میاشت مخکې د فبروري په 28 په کابل کې د کابل پروسې په نوم په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه. تعهد یې وکړ چې له طالبانو به نړیوال بندیزونه لرې کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له تشرطه کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د تاشکند په غونډه کې د کابل پروسې د دوهمې غونډې پریکړې تایید شوې.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې هغه اهداف او طرحې تایید کړي او په دې ټینګار وکړ په دې توګه افغان دولت په دې توانېدلی دی چې خپل هغه اهداف چې هلته یې راکړي وو هغه ترلاسه کړي.
د تاشکند په غونډه کې د سیشن بي پورس د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو سربیره د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشي او د روسي چین متحد ایالاتونو او پاکستان په ګډون د نړۍ د نږدې شلو هیوادونو نړیوالو مؤسسو استازیو برخه واخیسته. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار سیاسي حل لار ده. د تاشکند ناستې ته د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی وویل چې اروپای ټولنه د افغانستان سولې د سیاسي ملاتړ سربیره د تخنیکي مرستې لپاره هم چمتووالی لري. بل لورته د سولې د خبرو لپاره د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وړاندیز وکړ چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو کوربه شي. ښاغلی مرزیایف زیاته کړه چې د افغانستان د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي.
موږ ټول دا مسله درکړي چې د افغانستان لمړتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم لمنځه یوسو. د تاوتریخوالي د لمنځورو لپاره د هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د تاشکند کانفرنس په اعلامیه کې راغلی دی چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لاره ده او سیمه ایز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې د سولې د حل زولو لپاره په سیمه ایز اجماع ټینګار کړی دی او د تاشکند په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه.
مشتر هغه په افغانستان او سیمه کې ستونزې نشو حل کولای چې ګډه همکاري نوي موجوده وړاندیز کوو چې د سیمه هیوادونو له بین افغاني خبرو ملاتړ وکړي څو طالبان سولې ته اماده کړو.
د سیمیز اجماع پاړه په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ډول محتاطانه خوشبینی څرګند کړ او د تاشکند غوړي په غونډه پاړه وویل
این کنفرانس یک قدم مثبت بود که یک اجماع در حال ساختن است برای حل سیاسی و صلح‌آمیز مشکل افغانستان.
خو خلیلزاد زیاته کړه چې یو شمېر هیوادونو پخوا هم ژمنې کړې وې چې د افغانستان په سوله کې به مرسته کوي خو عملي ګامونه باید واخیستل شي. کابل تل پاکستان تورنوي چې ژمنه کوي او عملاً په افغانستان کې له مداخلې لاس نه اخلي. خو د تاشکند په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې پر طالبانو باید مشترک فشارونه راوړل شي څو دا ډله تاوتریخوالی بند کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. نظر سپ؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پانتون کابل، اونا تشریف آوردن، برشان خوش آمدید. میگوییم همچنان منتظر محترم حاجی محمد عبدو عضو ولسی جرگه هم هستیم و مهمان دیگر ما از طریق تلفن با ما هستند، محترم دکتر محمد اکرام اخبرواک، رئیس دانشگاه شورای عالی سلوه نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. خب به مهمان های عزیز خوش آمدید میگوییم. چطور آقای شیبر؟ بله. اول از آقای خپلواک کمک بشنیم، چون در کنفرانس تا جایی
بله که تاشکند په غونډه که بله. دوی هم بود.
بله. اونا شاهد بودن. خپلواک صاحب خوش آمدین صاحب از کنفرانس.
تشکر، سلامت باشی. نظر صاحب سلام به شما و شیبر صاحب و تمام شنونده رادیوی آزادی. مهربانی ما در خدمت است.
بله، خب از چشم دیدایتان اگر در مورد کنفرانس تاشکند بسیار خلاصه به ما بگوین، تا چیت امیدوار هستین، تا چیت امکانات موجود است برای اینکه در این روزا در مورد افغانستان امی ترافیک دیپلماسی بسیار وسیع شده، در هر طرف میرن و میاین، حتی موین وزارت خارجه امریکا به خیال به پاکستان رسید در این روزا.
او تازه خبر لرو چی در پاکستان صدر اعظم کابل تر روانده.
بله، از او خاطر یک ترافیک مهم خواست ببینیم که در عمل شما چی گفتنی دارین سیب؟
تشکر، سلامت باشین. من نکم لطول دوستانونه بیل شک نظر سیب در افغانستان در سول پروسه پا دروی بودنو که من گورو داخلی بوده ده چی در افغانستان در طول ملت واحد اجماع را طول سویدله او پا در واحد اجماع که طالبانو تا در طول ولاندیز وشو. دوهم بود چې زمونږ لپاره لټولو نه مهم ده هغه سیمایز بود چې د سیمې د هیوادونو ګډه اجماع رامنځته کړو تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه او د ټولې سیمه په دې کې خپل راتلونکی وګوري او په دې اړوند باندې جدي اقدامات تر لاس لاندې وو او د تاشکند پروسه یوه برخه وه چې د ټولو سیمې هیوادونو کې ګډون وکړو او د افغانستان د سولې له پروسې نه او هغه پیشنهاد چې د کابل په کانفرنس وړاندې سو په قوت دی غن استقبال وسو او طالبانو باندې ټول مشترک نه غوکو چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره آمادګي وکړي. دریم بود د نړیوال ټولنې په ټولو کې د افغانستان د پروسې څخه حمایت چې هغه اجماع لپاره راغلی و. من د سیمې په د هوادو په اړون باندې هغه څه چې تا ورته مخکې اشاره وکړه مشکلات او ستونزې شته، موږ غواړو چې د دوی اجماع هم په قوت راوخلو او د تاشکند او د ازبکستان د رئیس جمهور او هیواد نه مننه کوو چې په دغه افتخار کې او په دې برخه کې قوي همکاري وکړه او انشاءالله تعالی مثبت خواته روان یو.
خپلواک صاحب، البته تر اوسه پورې که څه هم د تاشکند غونډه لکه څرنګه چې تاسو تشریح کړه له افغانستان سره شیش منی وشوې د سولې په برخه کې، لیکن د عملي ګامونو د اخیستلو په برخه کې دې لپاره چې په تیرو اولسو کلونو کې افغانانو سره بیا بیا ژمنې شوي دي او عملا ډېر ګامونه نه دي اخیستل شوي، نو خلک یو ډول متردد دي. ستاسو خپل نظر څرنګه دی چې که عملي ګامونه اخیستل کېږي څومره وخت باید دربر ونیسي؟
شیبر صاحب، ډېر مهمه په ځای پوښتنه ده. اول دا چې که تاسو اوس په داخل د افغانستان کې وګورئ، ذهنیت او حمایت د سولې د پروسې نه او مالکیت د سولې پروسې ورځ په ورځ باندې وخت په وخت باندې انتقالیږي ولس ته، او زمونږ ژمنه هم دا ده چې د سولې د پروسې اساسی رول د افغانستان وګړي ولس سیاسي احزاب جهادي تنظیمونه علما ځوانان قومي مشران واخلي چې دا یو لوی تحول او بدلون ده او غوښتنې شدي وي تطبیق شي په سیمه په هیوادونو کې هم لوی انتخاب چې موجود وو دین هیوادونو به د افغانستان ثبات یا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو همکاري د ځینو په نقص او د ځینو په ګټه بلله موږ غواړو چې دوی هم د افغانستان د سولې پروسه کې شریک سي او دوی هم ځان شریک وبولي او بیا مشترک تصمیم ونیسو چې مشترک حل ځل پر مخ بوزو د دغه کانفرنس یو لوی خوبی دا و چې هغه پیشنهاد چې د افغانستان د حکومت وو د کابل په پروسه کې دغه نه حمایت وسو او ټول هیوادونو مشترکاً ویل چې مشترکاً باید طالبان باندې فشار راوړو چې دې برخه ته راوړو که دغه برخه کې اوس هم بعض هیوادونه مختلف کومکونه یا روابط ساتي او یو لپاره هیڅ معقول اصولي د نړیوالو قوانینو مطابق دلایل ونه لري نو بیا د هغه مبارزه چې د نړیوالو تروریزم په ضد کوي او د سیمه د هیوادونو او د نړیوالو اجماع د دې په مخالفت راځي نو لاندې خاطر زمنګ لومړنی کار دا و چې ټول په یو اجماع کې راسي او بیا د اجماع لاره مشترکاً د افغانستان د خلکو له بوختنو نه حمایت وسی او په نړیواله سطح د اجماع موجود ده اوس که پراتونکو څو هفتو کې طالبان یو مثبت لیدوری چې هم د سیمه هیوادونو غواړي هم ټول افغانان غواړي هم نړیواله ټولنه غواړي او معقول وړاندیزونه دي او هغه وړاندیزونه دي چې د طالبانو استازو مختلفو افغاني ټولنو ته افغاني شخصیتونو ته او د سیمه هیوادونو ته او نړیوالو ټولنو ته په مختلفو برخو کې یا په مختلفو غونډو کې کړي وو چې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره دغه اولنی اقدامات تر څو چې موږ مطمئن شو هغه اقدامات د افغانستان حکومت وکړل اوس کو دې نامه ده کیږي نو په دې کې به د ټولې د سیمې اجماع او د نړیوال ټولنه اجماع موجوده وي د افغانستان د خلکو سره چې بیا دوهم قدم چې کومه مکله منفي جواب وو او
پس دولی کو مننه
بله خب استاد محترم آقای اسدالله وعیدی به شما باز مکررن خوش آمدید میگویم شنیدین سب آقای خپلواکم مقدمه آقای شیبرم شنیدین شما چی گفتنی دارین شما تا چه امیدوار هستین از این کانفرانس ها و از این مذاکرات سب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاست درنو وریدون کتا زه فکر کوم چې هغه خبره چې وشوله دا د کابل د پروسې یو ډول د هیواد نه د باندې تایید و یا هغه څه چې په کابل پروسې په غونډه کې وشول له هیواد د باندې د هغه تکرار او بیا تایید و چې ځینې هیوادونه هغه وخت د کابل پروسې له غونډې وروسته د اعلامیو په خپرولو سره هغه څه تایید کړي وو چې د افغانستان حکومت د سولې په تړاو طالبانو ته وړاندې کړي وو او یو ځل بیا تایید کړل د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې زیاتې مهمې دي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان نامنۍ نه مخامخ ګواښل کیږي یو باس دا موجود دی چې ګواکې د افغانستان د نامنۍ یو دویم تمځای چې دی یا دویم ګام چې دی هغه به د منځنۍ اسیا هیوادونه وي په دې اساس د منځنۍ اسیا هیوادونه دلچسپي لري او غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات وي غواړي دلته له سولې ثبات او امنیت سره مرسته وکړي په دې اساس د منځنۍ اسیا د هیوادونو د همکارۍ را خپلول او له هغوی څخه د سولې په برخه کې ګټه اخیستل یو مثبت ګام دی او موږ ستایو همدا اوس هم له اقتصادي اړخه دغو هیوادونو له دې امله چې افغانستان کې ناامني ده زیان کړی دی د ټاپي کاسا زر او د تورته نورې پروژې چې منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخامخ ګټه ورځي په افغانستان کې د ناامنۍ له امله ځنډیدلې دي که افغانستان کې امن وي ثبات وي دغه هیوادونو سره مرسته کولی شي مګر مهم او اساسي بحث دی چې دغه کانفرنس کې تاسو د ښکېلو لورو خبرې واورئ سرای دیچ په اعلامیه کې خوتایید شوی مګر ځینی مسائل شته پکې مثلا د روسیې د استازي خبرې تاسو واورئ ځینی مسائل پکې شته چې خی د سولې په تړاو د روسیې او د افغانستان د دریځ ترمن توپیر دی د سولې د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې او د امریکا د دریځ ترمن توپیر دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرې تاسو واورېدلې چې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د سولې لپاره یو مقدمه کېدلی شي په دې اساس یو متفاوت غږم شته چې سړی هغه نشي هیرولی نو یعنی یو مثبت ګام و مګر ستونزې شته ډېرې زیاتې ځکه د افغانستان جګړه کور کورنۍ اړخې په خپل ځای چې خبرې پې وکړو.
وحیدی صاحب،
سیمهییز او نړیوال اړخې ډېر زیات مهم دی، ځکه لا هم ځینې هیوادونه د همکارۍ پر ځای تر ډېره د سیالۍ په مود کې.
بله وحیدی صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، د روسیې دریسته په دې اړه نظر صاحب په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد نظر اخیستی ده، دا نظر براواخلو.
روسیه اوقدر رول نداره در مسائل افغانستان که یکی از دو کشور باشه که به تنهایی از او را این مشکل حل شوه. روسیه یک کشور مهم است، اما در مسائل افغانستان کشورهای دیگه هستن که از اونا که در رول مهمتر و کلانتر دارن. مسئله افغانستان حلش فکر کنم که در قدم اول خود افغان ها باز کشورهای منطقه و امریکا هستن.
وحیدی صاحب، چرنگه خلیلزاد صاحب خواهی چه روسیه نقش لری پر یک شک نشته، خود دومره زیاد نه لکه چمره چه دسیم نجده هوادونه لری، تاسور سر موافق هست؟
زه دې سره موافق یم چې د امریکا په اندازه رول نه لري، له شک پرته دا روښانه حقیقت دی، او خصوصا تر 2014 2015 کال پورې رول بیخي کمزوری و. مګر کله چې افغانستان کې د داعش باس رامنځته کیږي، بیا د روسانو اندېښنې او بیا له طالبانو سره د روسانو اړیکې او د روسیې لخوا د دغو اړیکو رسمي تایید، البته چې وایي چې موږ اړیکې لرو، نه د هغه ډول چې د افغانستان ځینې چارواکي یا امریکایي چارواکي وایي د وسلو او تجهیزاتو مرسته وایي، هغه نه کوو. خو له شک پرته د روسانو اړیکې طالبانو سره شته، یا د افغانستان د امنیت په تړاو روسان دا فکر کوي چې دغه ناامني یا دلته د جګړې دوام د دې لپاره دی چې دوی ته سرخوږی پیدا شي. په دې اساس د روسانو رول سړی نشي هیرولی. بیا د روسانو ایران اړیکې، او ایران خو مخامخ د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی، همدا اوس وسلوال مخالفین ایران کې دفترونه لري، وسلې تجهیزات مرسته کوي له مخالفینو سره. نو یعنی سمه ده چې د امریکا په حد کې رول نه دی، مګر مهم دی، او دا رول ورځ تر بلې زیاتیږي، ځکه په نړیواله کچه د امریکا، روسیه، امریکا او چین رقابت زیاتیږي. نو د دغه رقابت یو اساسي ډګر چې د افغانستان دی، له شک پرته روسان که تر اوسه پورې ډېر رول هم نه لري، له دې وروسته به کوشش وکړي چې رول پیدا کړي. څه دا رول د وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو له لارې، او څه هم له خپلو پخوانیو دوستانو کسانو سره، یا حتی په شمال کې له ځینو قمندانانو سره چې د طالبانو او د متحده جبهه یا د شمال د متحده جبهه د جګړې تر په وخت کې هم دغه اړیکې وي. نو هغه اړیکې ښایي بیا قوي کړي، یا په متفاوت ډول هغه اړیکو ته دوام ورکړي. نو د روسیې رول مهم دی، او سړی نشي هیرولی. پاکستان هم په دې وروستیو کې هڅه کړې چې د امریکې د فشار په ځواب کې روسانو ته ځان نږدې کړي. نو په دې خاطر د روسیې اهمیت نور هم زیاتېږي د افغانستان په مسله کې. نو زه اوس خصوصا د وروستۍ بحث چې دی، تاسو ګورئ د امریکایي چارواکي په کابل کې د امریکایي سفیر، د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان دا رسمن روسان او ایرانیان ترونوي چې د وسلوالو مخالفینو کمک کوي، او کمک په دې اساس کوي چې ګویا دلته داعش دی، او دوی د طالبانو پر مټ د داعش مخنیوي کولی شي. په دې اساس وایي دوی له طالبانو سره مرسته کوي، چې دا یو ناسم کار دی، یو ناسمه فرضیه ده. روسان هم همدا خبره کوي چې داعش دلته د لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکانو پروژه ده. نو یو رقابت که لږ تر لږه په عمل کې هغه ووایو چې رښتیا مرسته نشته، لږ تر لږه په رسنیو کې خو دغه رقابت یو تبلیغاتي جګړه له وړاندې پیل شوې، نو د روسیې په رول سترګې نشو پټولی.
بله مننه وحیدی صاحب. البته دا چې روسان طالبانو ته څومره ورنږدې شوي دي، او له طالبانو سره د روسانو مرسته څومره مؤثره ده، په دې اړه هم د خلیلزاد صاحب نظر لرو، خو هغه به وروسته راواخلو. نظر صاحب ور بشو. خپلواک صاحب،
خپلواک صاحب محترم، خب دیجا یک سوال ایجاد میشه که مثلا ازبکستان قبل از ترکمنستان و حتی تا قزاقستان اینا در این وقتا علاقهشان زیاد نشان میتن، منتها بعد از 15 سال سبب اصلی از این چی است که اینا یک دفعی در این موضوع توجهشان زیاد شد که این آدم میتونه به چند کتگوری تقسیم کنه؟ یکی از ترس داعشی کار میکنن، یا واقعا دلشان میسوزه به منطقه که در افغانستان صلح بیایه، برای اینکه در بسیاری ممالک تا منافع خودشان یا منافع ملی خودشان نباشه قدر زیاد به موضوع علاقه نشان نمیدن.
البته وحیدی صاحب بیت هم اشاره وکړه چې دوی اقتصادی ګټه هم پدې کې خوندې دي چې افغانستان سره شته.
بله، این مثلا بسیار مهم است، مسئله اقتصادی هم که آقای غنی هم در این موضوع گفت. بله. منطقه به یک چیز، یعنی یک اتحادیه اقتصادی و یک چیز تبدیل شده. خب سبب اصلی از اینکه ازبکستان و همسایه‌اش علاقه‌شان زیاد شد در این مورد چی است از نقطه نظر شما؟
تشکر. ما اگر با وضاحت صحبت کنیم، تا وقتی که هر مملکت استراتژی واضح برای منطقه و برای مملکت خود و برای سیاست خارجی و با مسائل پروژه اقتصادی و اهمیت خود نفهمه، هیچ برنامه درست تنظیم کرده نمیتونه. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان جلسه مبدا جمهور رئیس از روز اول، اگر شما هم بیانیه و هم برنامه ایشان ببینین، با وضاحت و صراحت گفته که روابط منطقوی برای ثبات منطقه و خصوصا بر افغانستان حیاتی است و موقعیت افغانستان باید با منطقه خصوصا با همسایه و دور از منطقه تشریح شود، تا که افغانستان نقطه اتصال و وصل ممالک شود نه نقطه انفصال. با مو دیدگاه، با مو استراتژی دیپلماسی خارجی ما و روابط دیپلماتیک ما منتج به این شدن که ما روابط گسترده را به آسیای مرکزی را ایجاد کردیم و علایق استراتژیک دو طرفه، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگی و اجتماعی و دید کلان منطقه که وصل آسیای مرکزی و جنوبی باشه، سر از این پروژه ها کار کردیم. چیزی که ضرورت آسیای جنوبی هستن و کدام امکانات و منابعی که در آسیای مرکزی هستن، سر از این پروژه بودن و این مسائل بودن که افغانستان بار اول توانستن که اعتماد و باور آسیای مرکزی را کسب کردن و این باور به این منتج شدن که شما آل میبینین دیروز شما از مطبوعات هم شنیدین و اعلان هم کردن که 500 میلیون دلار ازبکستان تنها به خط آهن کمک کردن از ازبکستان تا از رای افغانستان به هرات و به ایران تا زو به خلیج. این مسئله هستن که دیدی رئیس جمهور بودن، دیدی جمهوری اسلامی افغانستان بودن که این منتج به تمام مسائل امنیتی و اقتصادی شدن. دوم مسئله چه لاغل طور مهمه و اغد افغانستان در حکومت به واقعی معنی بندی در تروریزم په ضد بند مبارزه و در افغانستان حکومت په تیر و دروی کالونه که در مرکزی اسیاد هوادونو سره د تروریزم سره د مبارزه او د مواد مخدر او د قاچاق او د مبارزه پاړوان باندې ډیر نږدې او هرخیزه همکاري وکړه او ډیر زیات هغه کسان چې د غوښتل یا د دې متهم وو هغه په افغانستان یا په نورو سیمو کې کله چې دلته راغلل نیول شوي دي او ورکړستي وي دي. دغه دو طرفه همکاري د دې سبب شول چې اعتماد راغی او نن نه ازبکستان، نه قزاقستان، نه تاجکستان، نه ترکمنستان او نه نور د مرکزی آسیا هیوادونه کرغستان دا اتهام لګوي په افغانستان حکومت باندې چې داعش پروژه تمویلوي یا همکاري نه کوي، ځکه یوه ته عملا ثابت شوله د چین په شمول د نورو هیوادو په شمول باندې. بیره شک دین سیمه ایز رقابتونه د ټولو هیوادو ترمنځ من کوشش درته چې دغه سیمه ایز رقابتونه لپاره افغانستان یو د وصل نقطه سي او من د دوی ټول ګټې د افغانستان په صوبات کې راټولې کو. نو اصلي برخه امداد او په دې مطمئن یو چې د برق او نورې پروژې چې هغه له ټولو نه مهم دي دی غوی لاره من منطقه سره وصل.
بله خپلواک صاحب وویل چې یو اعتماد را منځ شوې ده چې د افغانستان مخه به د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کوم تهدید موجود نه وي. وحیدی صاحب څنګه تاسو مخکې وی اندیشنې ته اشاره وکړه، بیا هم د خپلواک صاحب له توضیح وروسته څه نظر لري؟
یو خو که سړی منځنۍ اسیا هیوادونه په سیاسي لحاظ یا خصوصا د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس مطالعه کوي، له شک پرته د منځنۍ اسیا هیوادونه د روسیې تر ژور اغېز لاندې دي. دا سمه ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه مخامخ افغانستان یا امریکایان نه متهموي چې ګواکې دلته داعش پالي یا داعش چې مخترب ته راوړي، مګر د دې لپاره چې ژور د روسانو تر سیوري لاندې دي نو ستونزه اصلا په دغه ځای کې راپیدا کیږي. دویم بس ویره لري، زه تاسو ته یو خبر وکړم د دې لپاره چې عملي ثابت شي. د افغانستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ جوړه شوه، د چین ریل راغی افغانستان ته، بیرته ولاړ چین ته. تقریبا یو نیم کال، نږدې دوه کاله وشول دغه ریل چې راغی بیرته ولاړ، بیا راونه ګرځید. زما معلومات د دې یا موږ چې کوم معلومات پیدا کړی هغه دي چې په دې چاره کې اساسي خنډ د ازبکستان دی، ځکه ازبکستان اجازه نه ورکوي چې دا ریل ولاړ شي او راشي د ازبکستان له خوري دغه ریل تیریگی ستون زده، یعنی مانا ازبکستان تا غستون زنه ده حل شوی ورسره اغوی علاقه لري ډیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې د افغانستان سره راکړه ورکړه خصوصا اقتصادي راکړه ورکړه او همکاري زیاته شي، مګر په همدې وخت کې ویره ده چې په دغه همکارۍ کې په اصطلاح دوی ته زیان ونه رسیږي. مثلا یو طرف ته دواړو طرفو ته تګ راتګ زیاتیږي، په دغه تګ راتګ کې هغه څوک چې منځنۍ اسیا ترې ویره لري داعش یا د دوی خپل ناراضیان د ازبکستان د تاجکستان هغه وانه وړي هغه طرف ته ولته د نامنۍ سبب نه شي، په دې خاطر د هغوی ویره شته. نو صحیح ده چې دغه هیوادونه زده تاییدوم چې دغه هیوادونه مخامخ تور نه لګوي، مګر ویره او د روسانو تر سیوري لاندې یو حالت دی چې له دې نه موږ سترګې نشو پټولی. د روسانو باس مخکې بیا اشاره ورته وشوه، د مارچ زه مخکې له دې چې باس ته راشم د لوروب خبرې مې اورېدلې، هغه وایي چې موږ د افغانانو په مالکیت یا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو وایي داسې څه نشته، یعنی مستقیما وایي چې ګویا د افغانستان په مشهید سولې کومه پروسه نشته، څه چې روان دي دا ګوی امریکایي پروسه ده، افغانان مشین نه کوي، یعنی معنا دا یو جدي تور دی. روسان ته ډاډ نه دی ورکړل شوی، زه دا خبرې نه تاییدوم یا ردوم هم نه، مګر زه غواړم وښیم چې دلته یو جدي اندېښنه شته، یو ژور اختلاف شته چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري،
دې ته به ادامه ورکړو. البته ستاسو تر دې وی خبرې پورې چې ازبکستان هغه د افغانستان ریل بیرته د چین خواته پرې نه شوت، ځینې لویدیځ اژانسونه چې چاپی خبرونې چې په دې باندې تبصره کوي هغوی وایي چې د ازبکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف ډېر مختار سړی و چې وخت په اندیجان د ازبکستان کې پاتون شو د دوی په ستمند له هغه ورسته غوښتل چې له افغانستان سره بيخي د سرحد وتړي، لیکن د ازبکستان د غنوي جمهور رئیس هغه رسنه دی او د غرب سره روابط بهتره کړی دی، له اروپایي هیوادونو سره او له افغانستان سره هم روابط ډیر ښه سوي دي. نظر صاحب
بله، مهمان دیگر ما محترم حاجی صاحب محمد عبدو هم که عضو ولسی جرگه هستند، اونا تشریف آوردن به استودیوی ما، براز نام خوش آمدید میگوییم. همچنان یک مهمان دیگر ما محترمه لینا شنواری هم از طریق تلفن با ما هستند، منتها همین لحظه نوبت شنونده عزیز بلد. رسید، از اون خاطر از دو مهمان ما فعلا معذرت میخواییم، یک چند لحظه به شنونده محترم ما که وقتش هست که براز نام نوبت بتیم نوبت میتیم، بعد از اون سوال ها
ما مطلبم
دارم سوال ها را میاد داشت بکنین، باز جوابتین با یک اعلان کوتاه بعد از او شماره تلفن میگیم براتون.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله دشمیره بزام تکرار کم 0909-203-540، بله شمیره ده 0908-202-555. یه واریدون که پا تلفون را سره ده ازاری بسپوت پرگرام ده.
سلام علیکم.
علیکم.
وعلیکم بفرمایید.
مننه ډاکټر منصور مجاب ام له کابل څخه مړی کني ولې ګوري لتیرو 1500 1400 1500 کلوم را په دې خوا د بعضو حریفانو د نبض معلومولو او د هغې د ضعف او قوت د نقطو معلومولو لپاره کانفرانسونه سیمینارونه جوړیږي. نو زه داسې یم هغه کشور هیوادونه چې تر څو کوم هیوادونه چې په افغانستان کې دخیل دي تر څو چې د هغوی زیان له ګټو څخه دیر نشی صلح تا نواداره کیگی، یعنی پا دیمانا گوره دی پاکستان لپاره انگلستان لدیگری کوی خپل افغانانی دی جنگ بشری قواده هم عربستان ورته پیسې ورکوي، همدغه سينور ورته اسلحه ورکوي. نو زه فکر کوم چې دغه سیمینارونه نشي کولای د افغانستان شخړې ته خاتمه کیږي. پښتنه ملمنو څخه دغه ده چې اوس خورستان دا ګډ شوي دي، نو د یو دا ابزار چې موږ خلاص کې لرو چې په خپلو د دولت په ساحه کې چې کوم سیاسیون دي په هغې باندې نظارت ولرو، نور کوم موارد او ابزار دي چې کولای شي د روسانو د نفوذ مخه ونیسو. روسان را ګډ شوي دي چې نشي هغه چیز شهیدان کړي دي او یا اوس موږ شهیدان کړي یا موږ د هغې په ضد وسلې راواخلو، یعنی کوم ابزار دي چې په روسیه باندې
شي. بله، یک شنونده دیگه را بگیریم.
بله، آزاد سپوک پروگرام دی.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عرض سلام داشتم خدمت شما و نظر و همکار شما.
تشکر، سپاس بفرمایید.
نباشین حضر رابطه با پروسه سوری که در کابل شد، در تاشکن ازبکستان شد. ما میدانیم که پاکستانی ها قبل از اینکه فشار بالایشان زیاد شود و همچنین ملا منصور کشته شود، اینا کمپاین را آغاز کرده بودند در روسیه و ایران و چین. پاکستان منافع جنگ در افغانستان از سازمان پاکستان نباشد و این فشار زیاد و زیادتر نشه و ما به صلح نمیرسیم و این پروسه هایی که دایر میشه در منطقه اینا هیچ گونه به نظر من سودی نخواهد داشت.
تشکر.
بله،
بل اوریدون که هم پلین کرده سرده یا زریب سپوک پروگرام دی.
بله بفهمن.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
بله، نظر سرطا تا اوستا همکار تا دازاده پر سپوکی طولو قبرمون اوریدون که تا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خاریس جل محمدی ما دو کنر ولید دخواست نرسالینا
مهربانی
رادیو سا و سلیم مختربا طول دنیا تا پتا دا چی پا افغانستان کی سلویخ کالا کیگی سپور بنده او اصلی عواملی پاکستان دی. نو د دې لپاره چې د حکومت څنګه چې سترګې پټوي نشي کولی چې داسې په ډاګه باندې په ملل متحد کې او یا په نړیوال کنوانسیون کې دا خبره په ډاګه کې زر دې نشي ویلی. نو رالو په دې کې چې اوبه سره د سولې پروګرام چې کوم دی دا تر څو پورې خارجیان په افغانستان کې وي د سولې سوله هېڅکله نشي راتللی. خو دا چې د خارجیان دپاره محلویش وټاکل شي نو طالبان به انشاءالله امید لرم چې خپلې خبرې د حکومت سره شروع.
بله مننه قاری صاحب. البته په یو سیمو کې چې خارجیان نشته هلته باید سوله وشي. فرضاً په هلمند کې دغه نن هم یو شمېر میرمنې راغونډې شوې وي او دوی غوښتل چې د مساکله ولسوالۍ ته ورشي، خو طالبانو او د سولې پیشنهاد ورته ورکړي، د اوربند پیشنهاد ورته ورکړي، خو متاسفانه طالبانو د دوی مخه نیولې ده. نظر صاحب
بله. خب با اجازه آقای عبدو، به خاطر از اینکه محترم علی ناشنواری گفته که بسیار وقت کم است از برنامه جدا میشن، از او خاطر اول یک نظر از واره بگیر، باز مراجعه میکنیم به عبدالصیب و مهمانهای دیگر ما. خب محترم لینا شنواری، شما هم خوش آمدین به برنامه. یک سوال عمده و اساسی که هست ایست که تمام یه حرکت ها خوب، منطقه موقف طرف طالبان معلوم نیست در این موارد. اونا چرا موقف خود صحیح واضح نمی سازن در این طرف موارد؟
خصوصا دیر گنگ شویده، مثلا در کابل پروسی را ورسته هیچ واضح پیغام ندور کرده چون صلح کوی او کنه.
بله، چی میگین محترم شنواری؟
سلامونه درناوی دفتاده رادیو ټول اوریدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسی. دا بشه سوال که چې تاسو چې د طالبانو موقف او د طالبانو غږ په دې وختونو کې نه اوچتیږي، البته دې پروسې په هکله څنګه چې موږ پوهیږو په هلمند کې هم دغه د میرمنو د خوا یو څه مدني حرکتونه شروع شوي دي. په هلمند کې همداسې په کابل کې د خپل اخکاره کې چې افغانان هغه اصلي بچیان د افغانان او خپل افغانان حکومت د افغانستان د ټول لیوالتیا لري سولې ته. هغه خواته د طالبانو موقف چې کله هم په سول په واره کې هغو د دو موقف کله هم واضح نه و، ځکه هغو که نه غواړي چې سوله وکړه. ولې موږ نور دې حالت نه خسته شوي، موږ غواړي چې سوله وکړو. خبره دا ده چې کسوله نه غواړي بل د حل لار غوم نه لري. د پاندې خاطر کې د رئیس جمهور سفرونه دلته د خلکو حرکتونه دا ټول خې چې یو فشار باید راشي تر څو پورې هغه وعده را دي ته شي چې سوله وکاندي، او کسوله نه که بل حل لار ده یا موږ ته وخی یا هم د ټولن سره راشي توافق ته ورسیږي. زما په نظر
بله او بخشې لینا جان، که چېرته فرضاً طالبان دې ته ادامه ورکړي او د کابل د پروسې په ترڅ کې چې د افغانستان جمهور رئیس کوم وړاندیزونه کړي وو او هغه ته ځوابونه وایي، اوس چې په تاشکند کې د سیمې هیوادونو او د نړۍ د مهمو هیوادونو استازو وویل چې د کابل د پروسې په اساس باید طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي، که چېرته دا کارونه ونه شول تاسو څه پیشګویي کوئ چې فرضاً تر وړي پورې به څه وشي؟ آیا د طالبانو مخالفت به په افغانستان کې زیات شي او کنه دوی به هم مجبور شي چې سولې ته سر ټیټ کړي؟
دلته مونږ باید موضوع د څوار خوتی رو یو د چې خلق نور خسته شوی را پچیدلی دی بل افغانستان د جمهور برالوی چې دلته خلکو خلک ملاتړ کوي د غوړي چې نړیواله ټولنه او دغه د منطقې سیمه چې مثلا ازبکستان د تاجکستان د دغه نور ممالک دي ده هم د دې ملاتړ اوسي تر څو پورې که طالبان نور هم جګړې ته ادامه ورکړي یعنی څوک یې ملاتړ ونیسي په د منطقې په سطحه باندې او هغه څوک چې واقعا سولې ته مونږ سره ملګرتیا ولري هغه خپل هغه رول ادا کړ چې هلته خلک دي امتیاګان دي زمونږ هغه څوک چې غواړي چې سوله وکړه نو طالبانو باندې دا یو نوی زما په نظر یو نوی فشار دی چې ورځيږي او هغو کېدای شي دې خبر ته متوجه نه اوسي ولې کېدای شي متوجه اوسي سوله یعنی که سوله ونه غواړي که جنګ ته ادامه ورکړي د جنګ هغه مخنیوي دپاره هم لارې چارې ډېرې زیاتې مهم دي چې هغه د خلکو ملاتړ دی د دولت سره د سیمې او د منطقې همسایګانو ملاتړ د افغانستان سره شته هم کړی شي د جګړې مخنیوي لپاره هم یو څه اقدامات وشي.
بسیار زیات تشکر محترمه لینا شنواری از اشتراکت ما برنامه.
مننه کوم.
تشکر فعلا خداحافظی. خب حاجی صاحب محترم آقای محمد عبدو شما با صبر و حوصله گوش کردین منتها خودتون چون کم ناوقت آمدین از او خاطر فرصت برتان زود نیست مگر انشاءالله در قسمت دوم هم که تماستین وقت زیاد میرسه. خب شما موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، شما چی فکر میکنین؟ از یک طرف بسیار اظهار امیدواری زیاد شده یا علاقه ازبکستان اینا، منتها اگر در این مسئله پروسس صحبت ها هر چقدر بازیگر زیاد شده اما قدر مشکلات هم زیاد شده میره، شما چی فکر میکنین در مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای نظر و جناب آقای شیبر و
تشکر
ما در استودیوی کابل جناب آقای استاد وحیدی و دوست محترم ما جناب آقای اکرم اخپلواک و خانم لینا شنواری عرض سلام و ادب دارم. صحبت های دوستان ما شنیدیم، ما هم فقط من حیث کسی که تشنی صلح هستیم و در سایه صلح میتونیم شاهد پیشرفت ها در کشور خود باشیم و همچنان شاهد خاطر جمعی کشورهای منطقه و دنیا از موجودیت صلح در افغانستان و رفع نگرانی هایی که اونا همیشه بر از اونا یک دغدغه شده باشیم، این آرزوی ماست و برگزاری کنفرانس ها در سطح منطقه و دنیا را ایر در واقع یک نوع پیشرفت میدانیم چون زمینی گفتگو فراهم میشه. اما از طرف دیگر وظیفه و مسئولیت دولت افغانستان همیست که چند کار اینا باید انجام بدن، تلاش بکنن برای به دست آوردن یک اجماع داخلی در بین سیاسیون طرفهای مختلف، اونایی که در زیر چتر دولت افغانستان مصروف خدمت هستند چه در ساختار دولت چه بیرون از ساختار دولت. دوم تلاش دولت افغانستان ای باید باشن که هستند تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و از طرف دیگر هم تشویق دنیا را بر ازی که شما میتونین با یک دولت مشروع قانونی در افغانستان در ارتباط داشته باشین و با مناسبات اقتصادی و سیاسی خود بپردازین و از طرف دیگر چون ما شاهد جنگ هستیم با عنوان وظیفه بعدی حکومت و دولت افغانستان است که یک نوع فشارهای بیشتره اونا روی حامیان توریستا در داخل افغانستان که علی دولت افغانستان و دنیا می جنگه با وجود بیارن تا اونا در یک مزقه و تنگنای سیاسی قرار بگیرن و به این نتیجه برسن که ما از طریق جنگ نمیتونیم به اهداف خود در داخل افغانستان نائل شیم. این چهار امر از جمله وظایف دولت افغانستان است و دولت افغانستان هم باید به این چهار امر بپردازه و همچنان به ارتباط نشستی که در تاشکند برگزار شد دولت افغانستان وظیفه‌اش می بود که باید برای کشورهای منطقه اطمینان بده که خاک افغانستان به عنوان تخته خیز برای توریستای نیستن که اونا امنیتی و مناطق به خطر بندازه و از طرف دیگر اونا هم گپای خود با جانب دولت افغانستان مطرح بکنن و همچنان بیم ما از این که توریست حمایت بکنیم که انشاءالله که نمیکنه اونا، بازم بر فرضیم گیریم که یک وقتی نگرانی ها و پیش زمین های در گذشته وجود داشته که یکی نسبت به یکی دیگر بدبین بوده و در آخر ما شما شاهد که وارد کردن اتهامات علیه هم دیگر بودیم، راه‌های زندگی مسالمت‌آمیز در باز کردن دروازه‌های تجارتی و اقتصادی در افغانستان جستجو بکنیم. ای از جمله امورات است که ما را میتونه به صلح نزدیک بکنه. غیر از این دیگرای وجود نداره. ما اگر این راه‌ها را مشترکاً بپیماییم، من مطمئن هستم که ما میتونیم به صلح دسترسی پیدا بکنیم. اگر امورات داخلی را فراموش کنیم، با امورات خارجی بپردازیم، یا امورات خارجی را بیشتر بهش بپردازیم، امورات داخلی را فراموش کنیم، ایش شاید ممکنه باز امو کاری باشند که ما را به صلح نزدیک نخواهد ساخت.
مننه حاجی صاحب عبدو د ولسی جرګه غړی. مخکې مو دا خبره یاد کړه چې کیدای شي چې د طالبانو سره د روسي مرستي طالبان په پښو دروي، خو په دې برخه کې به د زلمی خلیلزاد نظر را واخلو چې دغه مرستي ته په بل سترګه ګوري.
اگر روسیه به طرفداری از طالبا و گروپای دیگه که به ضد افغانستان و ضد دوستای افغانستان در افغانستان جنگ میکنن به او طرف کمک بکنن و هرچی تیره شدن رابطه بین امریکا و روسیه و بین امریکا و ایران یک عکس العمل از اونا ای باشه که بالای امریکا و دوستای امریکا در افغانستان فشار بیارن تا بگوین که در مقابل شما فشارها را سر ما کم کنه، این یک خطر هست که باید امریکا و افغانستان و دیگه دوستا متوجهش باشن. و همچنان اگر هستن طالبایی که وطن دوست هستن و میخواین که در آینده افغانستان یک رول مثبت داشته باشن، اینا هم باید متوجه باشن که آیا میخواین که آلی دست روسیه و ایران و دیگه کشورها شون و از اونا استفاده شون و اونا کشته شون و زخمی شون در یک جنگ. و این میدونه که سر اوضای طالبان هم این مسئله که رقابت های بین‌المللی و رقابت های منطقوی این تاثیر کرده، میدونه که طالب یک آله دست چند کشور شود، تقسیم شون بین گروپ های مختلف، یک تعداد کت ایران دارن، یک تعداد کت روسیه دارن، یک تعداد کت پاکستان دارن، یا بعضشان که ترسش دارن. این پیچیدگی های در داخل طالبا و درباره آینده طالبا هم داشته میتونه.
بله خپلواک صاحب، خلیلزاد صاحب دغه خبره هم که ویداده چې تاسو واورید د اوریدونکو د وضاحت لپاره، که چیرته روسانو مرستې له طالبانو سره ادامه پیدا کړي، طالبان به هم په څو ډلو تقسیم کړي، ځکه چې په طالبانو کې ځینې پخواني جهادي کسان هم شته چې هغوی د روسانو له مرستو ناراضه دي، او یا روسانو ته د پخواني شوروي اتحاد د خلکو په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟
تشکر. ځکه چې زه به تاسو سره تر دې ساعت راخیر یم که اجازه مې یوستاو د نظر صاحب او د وکیل صاحب عبدو د وحیدی صاحب، نو زه به م یو څو دقیقې ونیسم چې مهمې پوښتنې باندې یو د حکومت لخوا او د سوری دالی شورا لخوا نه رڼا واچو. زه په دې بحث نه کوم چې طالبان اوس په څو ګروپونه دي او وضعیت څه ډول ده، او که وخت راغی په هغوی به هم بحث وکړو، او هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې وضعیت په څه ډول ده. نه غواړم چې په همدې بحث وکړم، یو بحث چې غواړو چې موضوع حل کړو او هغه د ټولو افغانانو په حضور کې یو چې هر افغان ته د منلو وړ وي. د افغانستان حکومت په دې فکر کې نه ده چې بیلیکو تقسیم کو او بیا هدف ته ورسیږه. من د یو لوی اجماع په تلاش کې یو، نو باغ بس نه کوم. بیل شکه چې روسانو کومک طالبانو مذهبي مشروعیت ته او هغه څه شروع کړی وو کافی ضربه وارده کړی ده، او د هر اعلامیې د طالبانو خپل منځي ځینې خبرې تاسو خپل په مطبوعاتو کې اوریدلی دي چې څوکې د دې پاړوند د شریف اتوال لحاظه ځینې موضوعاتو چې نه غواړم په هغې اوس بحث وکړم. درې موضوعات مهم دي چې دوستان ورته اشاره وکړه چې دا کانفرنسونه از دوستان د نظر او فکر ته لرو چې اهمیت نه لري. زمونږ په فکر باندې، د افغانستان د خلکو فکر باندې، همدغه اجماع ده چې من هدف ته رسي. همدا کانفرنسونه دي چې د ټولو هیوادونو هغه همکاري او د غوی اندېښنو ته هم د همکاري جلبولو لپاره، او هم اندېښنو ته جواب وایي، او هم د اعتماد سازۍ لپاره کار کوي.
بله خپلواک صاحب کمک اگر جایتان رو تغییر بتین یا تلفونتان رو تغییر بتین که صدا دمی لحظات آخر حال خوب است. خپلواک صاحب دیگه کوشش کنین که در استودیو تشریف بیارین صاحب که بسیار خوب میشه صدایتان معقول بیاد، صدای نتاقی هم دارین صاحب. بله
خواهش میکنم، لطف کنه، سلامت باشین. رقابت ایران و سعودی یا قطر و د نورو هیوادونو سره یا د روسیه و د امریکا دا هیڅوک نشي ردولی. منتها موږ ضرورت لرو چې د افغانستان په سولو کې ټول وي او دغه پلیټ فورم دغه کانفرنسونه یو بهترینه زمینه مساعده وي. او تاسو خپل د روسیې د وزیر خارجه پیشنهاد ورې چې آماده ده د افغانستان په موضوع د نورو حقوق موضوعاتو چې د امریکای سرلري دا موضوع جدا کی او په همکاري وکي. دا یو لوی فرصت او دا زمونږ دنده وظیفه ده چې په همدې اړوند باندې دا کار وکړو.
بله همین چې خپل وخت فراموش نکنین. منتها یک مسئله دیگه هم هست که ویست که در این روزا خود روسیه که دقیقا بسیار وضعش خراب است. دقیقا 20 مملکت چقدر و دیپلومات های زور کشیده رئیس ده که وضع غرب و یا خراب شده، حالا ما در بین سب نمانیم یک دفعه باز وضع ما خرابتر نشه. این خود سر خود روسیه هم حالا قدر چندان اعتبار نیست در سطح جهانی.
غربی هیوادونو تقریبا یه اصول تلویشت روسی دیپلومات
هست. گاهی وقت همی موقعیت استراتژیک و جغرافی ما و شما برای ما و شما غنیمت هستن و بعضی وقت همی ما و شما یک مصیبت هم هستن. ما میخواییم که از موقعیت استراتژیک و جغرافی ما استفاده درست کنیم و باورمندی ایجاد کنیم که باورمندی بین چین و امریکا به حد به قوت ایجاد کردیم در پروسه افغانستان که تصورم نکنین. انشاءالله کوشش میکنیم که در موقعیت افغانستان و در برنامه افغانستان امی اعتماد سازی غرب و روسیه را هم ایجاد کنیم و انشاءالله دهی تلاش به فضل خدا کامیاب بشیم. مشکلات دشواری هستن. مسئله دوم که طالبان سری از دو بسیار چیز میکنه و بعض کسایی که خواخوگی به طالبان داره یا در پروسه صلح چیز داره که خروج نیروهای خارجی بدون شک یک از برنامه اساسی ملت دولت و تمام مردم ما میستن که هیچ فرد افغان نمیخواد که قوای خارجی در افغانستان باشه. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم. منتها مجبوریت اساسی هم میستن که جنگ است. وقتی که طالبا به صلح بیاید ایجندای اول تقسیم بندی یا بخت بندی قوای خارجی هستن که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اختتام میته و همکاری با او به چطور میشه. دغه طالبان چه ثابت که چه دی سولت متحدی او قدم اخلی لمنانه کار به چطور میشه اتنین ورکوده بو دغه چه طالبان و پا تیر که دغه امتحان ورک چه جناب کرزی سه ده حکومت پا وقت که ده خارجی قوه و ده انتقال پروسه شروع سولا هیت دول چه دی سولت ور نکه چنن من مطمئن سو چه دی واقعا سولت متحدی که دغه خارجي قواوی نن ووزی آیا د جنگ حالات به څه ډول کیږي؟ آیا طالبان سوله کوي؟ طالبان سوله ته آماده دي؟ موږ وایو چې سوله شروع سي، لومړنی قدم به همدا وي او په دې به لومړنی پیسره کوو چې د خارجي قواوو د وتلو وخت تعین کړو. په څومره وخت کې دا به لومړنی خبره وینو طالبان نه او هغه څوک چې د طالبانو خواخوږي دي او په همدې فکر ورسره دي دا اوس مرتبط کیږي په طالبانو پورې چې د څه وخت آمده کیږي. بدون شک چې په مذاکراتو کې د ټول نړۍ همکاري او حمایت ضرور ده، خصوصا د امریکایانو چې په دې برخه کې کیږي. او هغه اندېښنې چې بعضې دوستان لري چې دا بین الافغاني پروژه نه ده، مطلقا بین الافغاني پروسه ده. په دې باندې باورمندي اوسه. او طالبان غواړي چې دا د بین الافغاني پروسې نه وباسي او د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي. دغه ادعا د طالبانو د چې د افغانان کول شي یوې تورتوي چې راسي د ټول افغانانو په مخ کې د جهادي او قومي دانن په مزار شریف کې تو سخت او لمر ټول څه وي د هلمند او په ولایتونو کې. د مې موضوع چې غواړم چې بحث وکړم هغه د پاکستان موضوع ده. هغه سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه چې په پاکستان د تیرو څو میاشتو کې خصوصا په دې دریو کلونو کې ایجاد شول او په تیرو څو میاشتو کې او د ټول نړۍ حمایت افغانستان د حکومت نه وسته د پاکستان د جوړېدون په همدې قوت باندې نه وو. له دې نه پورته ډیپلوماتیک فشارونه هغه بیا نورې معناوې لري. چې پاکستان د یو سالمې پالیسۍ له لارې په دغه پروسه کې همکاري وکړي. بدون شکه چې من د ټولو هیوادونو همکاري ته ضرورت لرو. د پاکستان د ټولو نه زیات چې هلته زمونږ 2 میلیون مهاجر پراته دي، هلته د طالبانو موجودیت ده او په هر لحاظ باندې هغوی په د افغانستان پروسه کې په مستقیم ډول باندې داخل دي. من هغه ټول ډیپلوماتیک سیاسي چینلونه او مذهبي او د فرهنګي او کلتوري لارونه کار کو چې یو د حل لارې ته ورسیږو، او په مذهبي لحاظ هم د درې اړخیزه د اندونیزیا کانفرنس هم په همدې هدف ده چې بالاخره په دې اړوند هم هغه خپلې هڅې وکړو تر څو پورې چې پاکستاني علما او د پاکستاني مذهبي تنظیمونه په دې قانع کړو چې هغوی د افغانستان له مداخلې څخه ډډه وکړي. اخري خبره، هغه مهم خبره هم ده چې د طالبانو کچیرته منفي جواب ورکړي او دغه افراطیت، دغه تشدد، دغه انتحار، دغه انفجار ته ورکړي، هم مذهبي مشروعیت، هم سیاسي مشروعیت او هم ولسی مشروعیت تر سوال لاندې راځي. او ان شاء الله که خدای مکړه دی دا جواب ورک، داسې ولسی پاتونه به د علماو، قومي مشرانو، ځوانانو هر تاثر د افغانستان وګوري چې څوک به تصور مونږ کې ځکه چې دا ملت واحد ملت ده او په دې معتقد ده. مګر مونږ غواړو چې طالبان راسي خپل ټول قوت د سیاسي مذاکرات لري او ټول غوښتنه چې لري په قوت باندې د سیاسي مذاکرات لري مطرح کی چې ټول ملت هم ورسره ودرېږي او افغانستان له دغه معزلې څخه بیرون راوځي. من په دې هیله یو چې ډیر زر به دغه مثبت جواب واخلو. خدای مخه منفي جواب بیا نور لارمسته او فرصتونه ز اطمینان د افغانستان ټول ملت ته چې زمنګ روابط په قوت باندې دي، ارتباطات په قوت باندې موجود دي، من په دې کوشش مختلف لارمتر کار لاندې اچولې دي. ولست نه امید کیږي نه، ان شاء الله د سولې چراغ به روشانه وي او یو نتیجې ته برسیږو. مګر هدف مو دا ده چې په ټول په کل کې ورسیږو او هیڅ فرد نور د دې زمينه ورته مساعد نه شي چې د خپل حکومت، د خپل خلکو او د خپل ولست نه بیرون وي، بلکې حق غوښتنه د خپل ولست او د خپل حکومت په منځ کې.
بله خپلواک صاحب، د کابل له پروسې را وروسته دغه د چتبان یو میاشتې شو د تاشکند غونډه هم هغه ورځ وشوه. تاسو له طالبانو سره د سولې د عالی شورا لاري تازه ارتباطات ټینګ کړی دي؟
بېل شک شیبر صاحب، روابط په څو ډول باندې دي. من مختلف روابط د مختلف پرلرو د مختلفو چینلونو لرو، ولسونه همکاري کوي، علما همکاري کوي، هغه شخصیتونه چې په دې برخه کې په منځ درځي ارتباط لري، هغه علما او شخصیتونه چې یوې په مجلس کې پونو کې الته وسیږي د غوی لري د دین ډیپلوماټیکو چینلونو لري، ان په مختلفو لارو باندې د روابط سره چې یو بین الافغاني مذاکرات ته زمينه مساعد کو او اطمینان درو چې د کابل د پروسې نه وروسته هغه ټولې غوښتنې چې د طالبانو د رهبرۍ لپاره مذاکرات شروع کېدو لپاره سوي وي هغه د افغانستان حکومت فکر دي. ځکه چې موږ مخکې د کابل د پروسې نه ډېر وسیع اجماع وکړه او په دې اجماع کې ډېر هغه کسان چې مطلقا د یو سره په پروګرام کې یو غوي دی غوي نظریات هم واخیستل او دغه نظریات هم جنبندی کړل او یو معقول پیشنهاد مو کړ. اوس د سولې غږ په قوت روان ده او د دې په منځ کې روان ده. چې په څه ډول، په کوم شرایطو، کوم ګارنټي، کوم تضمینات، له کوم ځای شروع کړو، دا اصلي چې باید په راتلونکو څو هفتو کې کار کوو او ان شاء الله یو نتیجه ترلاسه
کړو. خب وحیدی صاحب محترم، عبدو صاحب در قسمت دوم وقت کافی است، حقوق شما محفوظ است. وحیدی صاحب محترم، شما تا چه حد قانع شدین به امیدواری ها و خوشبینی های خپلواک صاحب؟ اگر کوتاه بگوین صاحب خوش میشین، بفرمایید.
خپلواک صاحب بشاره کولی وی دی طالبان دا ونه منی دی مذهبي او سیاسي او لسی مشروعیت لمن زی مالات زموږ چارواکي باید خبرو کې احتیاط وکړي. دې معنی دا ده چې ګواکلریه که مثبت جواب ونه وی ګواکله منځ زی
زه وای دی صاحب چې زما خبرې خطه کیږي درې واړو ته جواب درته لرم. مذهبي مشروعیت په دې معنی درته وایم چې دی اوس په جنگ ته جهاد وای او من دی توازی وای چې دغه جنگ په اسلامي فورم کې د ټول نړۍ د علماو په مخ کې دی جهاد ثابت کړل، منګ هم ورسره منو. دا یو واضح ده،
لا شک پرته چې نه دی.
رازم نو لاندې خاطره من دغه ته منتظر یو او دغه شی بر روان وي چې چیرته دی معقول تر کې ته نسی هغه به په نړیوال تروریزم شبکو کې شاملېږي. دوه هم سیاسي مشروعیت دا ته هم چې کېدی شي په ډیر لوړه کچه د دوی سیاسي رهبری ځینې فیصلې وکړي چې
بیا دغه محدود حلقې چې رسول مخالف ته چې مشروعیت سیاسي به له منځه ځي او هغه مشروعیت سیاسي چې اوس د افغانستان حکومت غواړي چې د یو سیاسي ګوند په توګه رامخته شي دا د دریم ولس کې بل شک چې د حمایت لاره په کلو باندې کې او طالبان دلته وخت کې په قدرت باندې وو دا اوس چې ته ګوري په هر ځای کې په د هلمند چې د جنگ مرکز ده او خلک راپورته شوي د سولې غږ کوي دغه مشروعیت به بیا د لاسه ورکړي چې دا ډېر په واضح توګه ده.
بله مننه خپلواک صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. وحیدی صاحب وخت څو ثانیې لا لرو تر خبرونو پورې که لنډه توضیح ورکړي مهرباني بیا به بحث ته دوام ورکړي.
زما دب دو چې یعنی احتیاط باید وشي ځکه چې په دې اړه بحث ته زما لپاره خپله د یو افغان په توګه د جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري، نه له مذهبي اړخه، نه له سیاسي اړخه، نه له ولسي اړخه. دا یو پردی جګړه ده، په موږ تپل شوی، موږ هسې پکې وژل کېږو. تفصیلي خبرې به په دویمه برخه کې وکړو. ډېر مهمه مسایل شته د چین او امریکا اړیکې او دې ته ورته
همدا موضوعات په راتلونکي ساعت کې په دې بل ساعت کې وڅېړو. له محترم عبدو څخه هم